امکانات ما لرلی، ما مستری دلته کوله، خو دا سفر دلته پای ته نه رسیږي. هر کله چې خپل هدف مقصد ته ورسیږم هغلته یم کوم.
یعنی دا خره چې د ژوند په هر پړاو کې یو څوک تسلیم نشي ستونزو ته، تاسو غواړئ همدا ووایي ځوانانو ته؟
بله بله، هر حالت کې باید یو څه ته تیار اوسي.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری.
د ازادي ملما د ازادي ملما د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم د خبرونه ته مو داسې او څوک ملما کړی دي چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ ملما نه ده انارګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې لارې بې وزلو خزو ته مرسته رسوي. اغل زیرک خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته ورو پیژنئ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکی هیله تاسو ته، بیا د دغه راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلی یم او فعلا دغه ته اوسېږم. یعنی ما تر دولسم پورې مکتب ویلې ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلې ده. په مکتب مې د علي مخازن په لیسه کې یو مشهور لیسه ده په پکتیا کې، دغه په لیسه کې ما تر دولسمه پورې خپل زده کړه سرته رسولی. بیا پوهنتون مې دغه زمزم پوهنتون کې د اداره ډیپلوماسي بخش کې ما پوهنتون دلته ویل دي پکتیا کې. او ما په پکتیا کې په څوارلس ولسوالیو کې مختلفو کلیو کې ما خدمت کړی د ښځو لپاره. د ټولو دفتر سره اوس هم فعلا وظیفه لرم.
که راشو دې ته چې تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټولې زده کړې هلته کړې دي، لوړې زده کړې مو هم هملته کړې دي، دا په ګردیز کې و ټول که نور ځای کې؟
دا ټول په ګردیز کې و. یعنی په کومه سنه کې زما خپله دولسم صنف پاس کړی، دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و. ډېره یو ښه دوره و. پوهنتون مې دا اوس ویلي دي. بعد له هغې نه هغه ته یعنی دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه، هغه یعنی ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې دغه امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې، په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې و. بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په د امارات کې وویلې. هغلته مې لیک دسې اخوا دې خو بس مشکلاتونه و، خو موږ کوشش وکړه سه دوه سمستره ووایو. او بدبختانه سه مایوسه پوهېږي سه اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځان سره لوړ زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
خو داسې اوس افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه. ولې په داسې موږ اقتصاد ضعیف و او نور داسې د کور څوک نه اوس کار یې کړی وایي. ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپلې دولت کې وظیفه لرله. یعنې تاسو ته بهتره معلومه ده سه مخکې هغه کسان سه رشوت یې نه خوړل، غلا یې نه کول او د خلکو حق یې نه خوړل. یعنې د یو سړي منصب معاش د هغې رتبه ډګروالي و، دومره معاش یې نه و. د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه سه کوي. ما وغوښته سه دولسم مې خلاص کړی و، ما غوښته سه زه وظیفه وکړم. یعنې وخت مې نه سو پیدا کوي. بیا په اخر کې مې تصمیم ونیول سه اول کې خو دغه دولسم اسناد سه هر چا لرل هغه ډېر داسې یعنی ښه و که نه. دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل سه دا دولسم پاسه ده. ورو 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 یعنی هغه لیسانس مهم سه، باید څوک هر څوک لیسانس سه وي، باید ماسټري ولري، دکترا ولري. ما هم غوښته سه زه باید پوهنتون ووایم. ولې په دې سه زه زما قوي نه یي، زه نور نه شم کولی چې وظیفه وکړم. یعنې که نه سه داسې وګوره د اسناد نه هغه تجربه کاري ډېر ښه یي. ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه و. بیا ما دا اقدام وکړه، ما پوهنتون وویلې. هغه پوهنتون مې شپږ سمستره وویل، دوه سمستر پاتې شو، لږ ګډوډي و. اوس امارات سره راغله. بعد له هغې نه سه بیا پوهنتونونه شروع سو. بیا هغه کوشش هم وکړه سه هغه دوه سمستره نور هم ووایو. نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی، پوهنتون خلاص کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده، اوس هم فعال ده؟ دلته مو کومه رشته ولوسته؟
اوس هم فعال ده. کومه رښتا سوال د کوم پاس فانا د خزینه ول لپاره نه د فیم لپاره نه د نارینه ول لپاره
اداره او ډیپلوماسي د مخه خیده د رښتا او ای اوس چې د کار کوي د رښې سره متړلې د کار مخته وړي
بس تړلې دی او اس نه خو د اداره او ډیپلوماسي پورې اړه نه لري کنه موږ خو چې لو سره کار کوو کنه ز خپل د افلاق د فیم د بخش افسر یم یعنی ټول خود کفایی پروژې د سمګه په ساحه کې پروژې تطبیقوي د فز لپاره مثلا فز دغه پروژې نه برخمنه سي فز باید خپل حق او حقوق نه خبر سي سمګه مثلا شومره حق له شومره حقوق لرو موږ باید څه وکړو سمګه په خپل حقوق ودرې په دغه پروژې سي د خود کفایی لپاره
د هي موضوع تاسو یادونه وکړل چې کلیوالي خزې څه حقونه لري آیا دوی په دې پوهیږي چې حقونه څه دي دا یو جالب موضوع و د ورځې مخکې د اکتوبر 15 مده کلیوالو خزو نړیواله ورځ و د ملګرو ملتونو د خزو څنګه هم په خپل اکسپانه کې لاندې کلی دي چې وای راځي چې په ګړه د کلیوالو خزو حقونو ته پراختیا ورکړو تاسو چې دومره کلونه تجربه لري کلیوالي خزې په دې پوه دي چې حقونه څه دي کوم حقونه څخه دوی باید برخمنې ووسي
اوس خو چې موږ او تاسو وایو کلیوالي ښځې خو څه کوي یو ماشوم هم په دې پوهېږي څه څه حق لرم کنه ښځې خو پوهېږي ولې په دې اوس ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري تلویزیونونه ویني مثلا اوري کنه جمهوریت کې خو څه بعضې برنامې به وو مثلا د مور ورځ به وو د معلم ورځ به وو د ښځې ورځ به وو موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې دلته لوی تالار وو موږ به ښځې دعوت کولې ښځو ته به م توفیه ورکول مثلا ښځو ته به م سو تاسې دا حق لري مثلا خاوند هم دا حق لري ماشومان هم دا حق لري یعنی هر څوک په دې باندې پوه وو څه څه حق او حقوق لرم خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کې جنوبي ولایتو کې د کوم حقوق اسلام ورکړی د هغې نه هغه حنانات ډېر معتبر دي کنه خو یعنې د په وخت او زمان سره خلک پوهېږي یعنې و ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی
بل تاسو ویل چې ډیر کلونه کار کړی کوي شو چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکونکو پاتې شوی یاست او تر ډیره مو آیا کاری چوکاټ کې د بی وزلو خزو سره مرسته کولې او که په ټوله کې د لریو کلو او باندو له بی وزلو خلکو سره
په دغه سوال سوله سوالی په لره پرتو له سوالی کې ماده د بی وزلو خزو لپاره موږ پروژې تطبیق کړې 2000 نه راپدی خو موږ دغه خزو سره د خزو سره موږ غواړو چې د خزو لاسنیوي وکړو د بی وزلو خزو د یتیمانو او د کونډو خزو لاسنیوي وکړو مو د بایټو په دغه 2000 نه راپدی خو په مختلفو ولسوالۍ کې په کلي لري کلي وندو کې موږ خزو ته د خزو لپاره فعالیتونه لرو د خزو لاسنیوي هم کړی
په کومو برخو کې مثلا کولی شو چې ووایې څه ډول لاسنیوی مو کړی دی په کلیو بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي کنه پکتیا خو یو خصوص لري خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته هم لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې دغې یوه ښځه سکونډه کېږي هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې د بل میړه بل واده وکړي کلاس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کینی د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو بس دغه خور مثلا نشته ضرورت لري مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله موږ غوږونه جوړول مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی مثلا پسونه هم ورکړی دي چرګان هم ورکړی دي غواوې هم ورکړی دي چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی چې مثلا که ته د غوا ساتې دغه غوا ساتنه او پر ساتنه او روزنې په باره کې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکړو د دې لپاره یې درکړو چې ته د غوا د خپل ځان لپاره وساتې خپل بچیان دې پرې وساتې هغه باقي مانده شودې مسکې سوې هغه خرڅ کړي د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور نور مشکلات ضرورت پرې حل کړي یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو ولسوالۍ کې
دغه پروژې مو چې تطبیق کړې دي بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه ورکړې ده نه ده ورکړې
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ ټیلو یو دفتر د څه تقریبا د شل درویش کال کېږي چې د فعالیتونو فعالیت شروع کړی په پکتیا کې یعنی زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې کارونه یې وتړل شو خو ټیلو هغه پروژه ده کنه چې یو کو د چا حق نه خوري او بل هر کاري شفاف ده هغه سی سروي کوي اما کوم کاش مستحق وي هغه کاش انتخابي او هغه کوم شای چې دوی ولري هغه یې ته رسوي.
د کلیوالو خزو د نړیوال ورځ په مناسبت بیا هم هغه شوارونه پخوانی تقریبا په یو بل باندې باندې تکراریږي، وای چې باید د کلیوالو خزو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي. دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. ایا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وشي او د دغه کار باید ملاتړ وشي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دا ما عادت ته که نه تبعیض هېڅ خوند نه راکوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند مخکې کار لرله، معاش یې اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت یې لرله، کوم بل کار یې لرله، اوس یو شی هم نه لري. هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول، معاش هغه کسان خو چې پیسې یې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، هسه نه یې لرله، هغه بیخي په صفر کې صرف ده. یعنی اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې صرف ده. ټول مرسته ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. قسم د دې څه کسان دي چې پنځه زمانې په کور کې دي، شپږ زمانې په کور کې دي، بس عاید نه لري، هغه هم
کله تبعیض نه خبره تېره شي. یو دا چې ډېر مستحق دی، یو دا چې ډېر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چاته مرستې ور ورسوئ، هغه لومړیتوب چاته ورکوئ؟
هغه کسان چې مثلا یتیمان لري په کور کې، بېوزلې دي، نارینه نه لري، هغه ډېر مستحق دي. په اول قدم کې باید یو لاسنیوی وسي، د هغه کسانو سره باید مرسته وسي چې هغه په کور کې سرپرست نه لري او نانوار د کور نه لري، د هغو سره باید په اول قدم کې مرسته وسي، کومک وسي.
دومره موده کې چې تاسو په تیره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو ته داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدغه اوس تاسو سره غږېږم، ما ته بېخي ژړا رسي. یعنې دا ښځې دومره د موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره یې د ټولې شمېرې دي، یعنې ټولې ما ته د کور نه وایي. تاسې باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو، تحولات راغله، بعد له هغې نه موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو، ګډ ور شو کار که نه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو، د هغو نه نظارت کول، سه موږ دا سروې کړی وو، د خلک په جای دي که نه دي، چې موږ بېرته هغه دوی سره هم څه تعهد کړی وو، په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو د دوی کورونه هم سروې کړل، قسم ده که نه، دغه هره ښځې به داسې د خوشحالۍ نه به داسې پټپو له زړل سوه. خو دا امید بېخي نه لرله چې تاسو به بیا راځئ چې موږ پوښتنه کوئ. یعنې دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو، یعنې بېخي ټولې موږ ته داسې څه ویل که خوندې مندې قسم د هرې وایي په زنګونه وکړي، پوښتنه وکړي چې اوس خو نه راځئ، اوس خو د موږ پوښتنه نه کوئ که څه ځنډ شي که نه، هرې وه دوی خپله د موږ پوښتنه کوي. دومره صمیمي دي دا خلک.
ډېر ښه اغلې زیرک، ستاسو کار واقعا هم دی ستاینې وړ دی. په لرې کلیو بانډو کې چې مثلا تاسو د هغه د په تېره بیا د ښځو لاسنیوی کوئ، مخکې خو تاسو که څه هم لنډه یادونه وکړله د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپږ ماشومان لري، کوی شئ راته ووایئ چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړي دي یا کوي؟
و نو لسه به زکلې کړې دي، یو زوی مې دغه زمزم پانتونی ویلې دي، سارنوالې او قزای ویلې، بل زوی مې د هغه کو پرتیس دندانې ویلې، او بل زوی مې ټول سم نه خلاص وی او کل پانتونی ویلې ادبیات درې. او د ډېر مشکلات اقتصادي مشکلات د وجه نه در یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لګلې په ویزټ باندې، هلته ویزا لګیې، هغه کار کوي، نو بس مجبوریتونه نه کېږي چې کار هم نه، یو فامیل در پسې بیا نه کېږي. او لورکۍ مې څه دغه یو لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده، بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص، یو کال پانتونی وویرسېد، هغې هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم او یو کول پانتون مو ویل بعد لغه نه پانتون نه متوقف سو نو بیا پاتې سو نو اوس می ورته ویل سه ولو چې کته په کور کې دغه څه به سرنوشت پاتې کیږي نو د څه د سزدا دی هغه دم له زړه وځي اوس دلته شخصي پانتون د رڼا په نوم سره قابلیتي او نرسنګي د پیرته می پویږي کې اوس ورته خلاو کو سره پانتون وای بیکاری نو سره مت
دا د دو لونو چې تاسو یادونه وکړه دوی څه غوښتل چې کومې رښتې وای لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي محروم دي
دا یو لور کې خمه ژورنالیزم سره یل اقل لر له بیا دولتي پانتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو او دا بل لور کې میسج ما درته وکړ چې دوله سم نه فرق دی د بس د نظامی د سره چې اقل لر له دی ویل چې هغه اکاډمي پولیس وای ما نو اوس دا بل ورځ مې ورته معلومات چې تا ته به دغلته سپتمبر مکم ته به دغه زمزم دی ویل چې زه زمزم نه وایم او زه بس کله خدای یو رحمت زی بیا افسری وای ما سره سپوک
نن خپل خوخه ته د پریخي دي چې هرڅوک هرڅوک په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوارلو سوالو ګرځیدلې یاست او دغه د ټي ال او سره چې تاسو کار کوي په دومره کلونه خلکو ته ممبر سره سوالې دي په تیر بیا غبي وزلو خزو او کندو ته مخکې مو چې د ممبر سره سوالې او اوس چې رسوي آیا په مرستو کې په دې ورستیو کې کوم کمښت راغلی دی نشي کولای چې په غو ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیر بیا له دغو بي وزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولای آیا هغه ډول مرستې ورسوي
د مرستو اندازه هم کم شوی ده او بل موږ هم د سپاس ادانه په لرنه شو کولای شو لار شو مثلا ایتوی نه نظر تو کوی دی د کارونه نظر تو کوی دی د نه وکړو سایه ته یو نور سوالی مثلا ست قضا وی لري هغه کوم مثلا د بغداد پاک لای د زراعت پاک لسی موږ ته خونه ورکړي موږ ته یو نه نظر تو کو سو یو ګر سایه دی په سایه کې صورت په صحیح طریقې استفاده تر کوي کې نه کوي وکن کمخت راغلی ولی پولیس اوس ډیر مؤسسات کم سکنه
په ټوله کې په پکتیا کې زمکه ډیره کم ده د کرنې په تیر بیا دغه سی خزو چې تاسو لاس نیوي کوي دی بي وزلو هغه برخه مو ځانګړي کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی ترې وحده پورې له اقتصادي پلاو په خپل خوب باندې ودرېږي مثلا هغه کومي برخه دي
بالکل موږ بالکل د نظر کې نیولې موږ ما ویل کنا چې موږ سروي کوو مثلا یو چاته چې موږ به په نظر کې نیولې موږ اته زو دي غیم څنګه اندازه کوو سروي کوو موږ یې ته دي غیم څنګه اندازه باور کوو مثلا واقعیا تاسو خبره پکتیا کې مزګي کمې دي خلکو په لری پرتو ولسوالۍ کې ټول غرانه یې مزګه کنه موږ دا په نظر کې نیولې چې په غرانه یې مزګه کې کوم شی اثر ورکوي مثلا ال چارمغز ال زنغوزي دي یعنی قیمتي میوه ده موږ دې غو لپاره دې هغه په نظر کې نیولې دي خلکو ته ولی پټي لوغ د ډیر وخت کې فعالیتونه کوي موږ د دوی لپاره د دوی نیالګیم دلته تربیه کړې دي انجنیران وو تربیه کړې دي بدلې غنه ولسوالۍ ته ولې دي په خلکو باندې توزیع کړې دي یعنی تاسو باور وکړئ چې چارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توزیع کړې دي چې موږ اوس ورسره وایو ګورې دي هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چارمغز یو پند لري د تلڅو ته توزیع کړې ده چارمغز لري مثلا کوم ځکه چې شګلینه د موږ یې ته په نظر کې نیولې دي په هغه مو باقونه مرته جوړ کړې دي مثلا سوق د سبزی لپاره مزګه لري موږ خلکو ته سبزی ورکړې مثلا د خزینه لپاره د کچن ګاردن یا باغچې خانګي سوی دغه لپاره په سبزی په نظر کې نیولې دي په مختلفو بخشو کې موږ سروي کړې د خلکو نه ملي سم مثلا ته کوم کار کوي سي باغ وړي مدارې وړي سبزیجات وړي هر څه دوی خپل تقاضا کړي دا ما غو راستو سره کړل
ډیر زیات تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده
ډیر زیات تقاضا خو د دوی صدا د زنانه خصوصا زنانه زیاتره د مالداري سره علاقه لري مالداري سره او مرغداري سره د غو سره علاقه لري
نتیجې مور کړې ده مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړې دي ک فارمونه مورته جوړ کړې وي یا د چرګانو یا مثلا د غواګانو او حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم ور سره داسې مرسته کړې دي
تاسو باور وکړئ نو ریسه به موږ راتلونکي پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوې ده ابل اورز کابل لای راغلی و دغه بیسلان سروي او لای سروي کابل بیا سلام تاسو باور وکئ چې موږ دوه دوه میګ ورکړل وکنه وزي هغه دوه دوه میګ ونه چې سره متر جوړې کړې بس هغه ته مصايبي مرسره وکړه دوی ویل چې موږ مثلا کال کې دغه میګ چې موږ تلنګي کې دوه بچی چې کوي خزینه وي موږ ساتو د هغه بیر ته هغه چې موږ میګ سی غټ سی او نور بچی وزي او کنار وي موږ خرڅو مثلا هغه پیسې باندې موږ خپل کور مشکلات په حل کوو یعنی خلکو رامیتر جوړې کړې مثلا د دوه میګو نه یاري ولاس میګي دولس میلی میګي اته میګي تر جوړې کړې دي او غوام څه ور کړی او تاسو باور وکئ چې هغه غوای که خرڅه کړې ده یا مثلا وخت تیر شوی دی او صحیح ساتلې ده یا مثلا هغه غوای خرڅوري د دیغه په ایواز باندې میګه خیس یغی دیغه نسودنی جوړی کړی دی، یعنی ډیره ګټوره وو دغه پارټی کې د مالداری پروژه ډیره ګټوره وو.
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل ته سره رسولې ده، په دې جمهوریت کې هم تاسو مخکې مو خبرې کولې، په ځینو نور برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوی شي و اوریدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې مقدار کړی دی، هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده چې مثلا انتخابات یعنی څه ګټه لري، مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي. د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ترنینګونه ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپله 9 کاله ما د جندر بخش کې مقدار کړی، په یو کور کې سزت للی، مثلا تاسې باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم جندر په بخش کې زما کار کول، جندر افیسر وم، چې نارینه و ښځه و خاوند و په کور کې، دوی خپله لور ورکړی و، حتی ښه تر خبره هم نه و چې دوی ما کېنه مال ولې د لور په دې څه نه ده سزت پلار اخلي، دا یو د ښځه په کور کې حق نه لري، دا یې مور د دې تا نه د دې حق دی، ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله، تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته. یعنی تاسو باور وکړئ دغه ښځه او مېړه په ځوان کې دومره تغییرات راغله کنه، صدا خپل منګل وو اخیر ستللی وو، منګل ته تللی وو، ماته د منګلو نه چهارمغز راوړی وو. یعنی تا د ترېننګ په باره کې یا تا د خبرو په باره کې له برکت یې کور کې ډېر تغییرات راغلی، نو دغه ایتا شیرینی ده.
دا تاسو د جندر یادونه وکړله، د جنسیتی برابری پخوانی وخت ته په پام او د اوسنی وخت ته په پام تغییرات راغلي دي په ټوله کې، کوای شي چې داسې راته ووایي چې په کلیوالي سیمو کې د اوسني وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نورې صاحب، ګوره دلته پکتیا کې، یو پکتیا کې نه په ټول افغانستان کې، چې دوه بخش د ترجیح ورکړی شي، یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده. نور ښځې مثلا هغه مخکې څه مثلا ښځې بتلی په یو پروګرام کې به یې ګډون کول، کار به یې کول، خپله وظیفه به یې سرته رسوله، اوس هغه نسي کول. یعنې د ښځې حقوق اوس بیخي د پخونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول دی؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه وو، مخکې ښه وو، اوس بېرته ظلم په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځو باندې ده. مخکې خو به موږ ترېنینګونه ورکول، نارینه به هم کېنوله، دوه وروره دا دي تا حق داسې، مثلا یوه ښځه چې راځي مثلا ته وړو ورته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي، دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو حیوان نه ده، چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنی مخکې به موږ تلو، تبلیغ به هم کوله، دوی سره به غږېدو، ډېر تغییرات په خلکو کې راغلی.
ستاسو تجربه ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي؟ په ټولنه کې موږ دغه دود دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي، د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه و سره خبرې وکړئ؟
نوري صاحب، ما زه تاسو سره نظر یم کنه، د نارینه و په فکر کې څه غلط را دي؟ دوی نارینه سره د څه ورکړم ته فکر ده کنه، چې دوی په مازغه کې پیچکاری شوی، که د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي، دوی ته څه ترېنینګونه ورکړل شي، نارینه څه وایي ښځې مني،
هم دا خبره مکو. هغه د لومړني انتخابات چې د کدي د ولسمشري انتخابات او کدي ولسی جرګې لپاره انتخابات په تیر وغو کې، نو د انتخابات سره دا موضوع ډېر را پورته کېدل چې که ښځو ته هر څومره اګاهي ورکول شي، بیا هم تصمیم نشي نیولی هماغه نارینه ده. حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي، وایي چې چاته باید رایه ورکول، تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی. نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
کار کوله کنه برابر د سیناریو اوس د اته د خزینه او کارتونو په ټولول د سجمی دا به ول په خپل خواخه به ویل سه، دا مثلا نیمه د کورنۍ د خزو کارتونه د دوی اجازه نه لري. خو د دویم ځل لپاره چې هغه یا ما دوی ته تبلیغ وسو، دوی ته معلومات ورکړي، نه ډیر خزې په یو تاسو باور وکړي، سدي چې خزې وسه د لری پروتو له سوالې نه به خپل د رای سنټر ته ځان رسوله، دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکړو. هغه یوانی مناری نه و سیده یوانی مو زورواک وس، مثلا ما خزه د سره کوم وزې زم د دوی کارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جید دوی راي ز خپل ورته مې په دویم ځل لپاره، دریم ځل لپاره خزینه ډیر کوي، سو ډیر خپل کې پاسه خپل براتله، هغه رایګری محل کې خپل رائے ورکول.
مېرمن زیرک، تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی، په ژوند کې داسې لازې وي چې هغه وروسته په یوه خوږې خاطرې باندې بدلېږي یا په ترخې خاطرې باندې بدلېږي، داسې لحظو سره مخامخ شوي یاست؟ یعنی خوږه خاطره داسې لرئ؟ که خوږه خاطره
نه شته، خو خیر اوس بېخي نسه، اوس د ښځو نه بېخي هغه خوږې خاطرې طرف استم سوی. زما خوږه خاطره مې سوو په دغه اوسنۍ فعلي شرایط کې، په دغه وروسته په امارات کې چې کله دوی راغلو پانتونونه په ښځو باندې بند شو، یعنی موږ ډېره مایوسه وکړه. زموږ شخصي پانتونونه مو ویلې، پیسې مو ورکړه، نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله بس وو.
دا خو ترخه خاطره ده، دا خو
خوږه خاطره ده. څه کله یې موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ، که نه د مدیریت نه، چې په تاسو باندې زه او زیری کوم، خوشبختانه چې تاسو پوهنتون بېرته شروع شو. یعنی ډېره د خوشحالي ځای و، چې موږ یعنی امیدواري د موږ پیدا شو. خو بس کله چې موږ پوهنتون خلاص کړ، اسناد هم لانه واخیستې، چې بېرته بندي زور لګېده، نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره وویل.
بله بله، مېرمن زیرک، خبرې مو ډېرې وکړلې، که په آخر کې داسې نورو ښځو ته پیغام لري، په تېره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلي دي، تاسو یې لاسنیوی کړی دی، او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي، آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي؟
موږ د غوت هم کارونه کړی، خدمت هم کړی، د دوی لاسنیوی کړی. ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي قوت له لاسه ورکړي. دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي، هغه حق چې اسلام ورکړی. موږ هغه زیاتره د بس وسې څو ښځه حق غواړي، اوس غواړي چې اروپایي حق وکړو. نه نه نه، موږ حق اسلام چې موږ ته راکړی، چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایطو کې چې دوی هغه خپل حق او حقوق لاسته راوړي، دوی ته ډېر شی ده. او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت وسي، با همت وسي. افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنکړي، بس کمرو خو هغه به د الله له طرفه وي.
ډیر زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مورا سره ګډون وکړ، د ازادي میلمه. او تاسو ته د نورو بریالیتوبونو هیله کوو، په دې هیله چې همدغه څه چې د بې وزلو ښځو د کونډو او رنډو لاسنیوی مو کړی دی، همدې کار ته دوام ورکړي. یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مورا سره برخه واخیسته.
تاسو نه هم مننه.